Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال دی. زمری یاست د میاشتې 2023 میلادي کال دی. اګوست 8 دا خبری مجله زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لورې د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بی اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبري اژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په 2 کلونو کې به یې کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به یې تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزي بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات په روان مالي کال کې 4.12% ډېر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنې له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډېر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 502 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه 544 میلیون ډالرو ته رسیږي. رویترز خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهی ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبې په ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دو ایرانی سرچینو له قوله ویل شوی چې ایرانی چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 35 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي په دې اړه کرملن د دغه آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د روسیې ریا نوویستي آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه هم خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن چهارشنبه څخه پیلېږي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډیرېدو له کبله یې زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریبې ځمکې چې دا خوانه دې خوا ته اوښتي دي، د چا ځمکې نورو ته اوښتي دي، د چا ځمکې سیند ویوړلې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی.
چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې ږدي دوی.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردک یو شمېر ښځینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه مې میراث حق نه ورکوي، زتي زخپله هم ضرورت واغه ورته لرم.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوټا والي تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډیرېدو له کبله یې زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکه ویجاړې کړې، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د آمو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نه شي، نو د کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د آمو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه ځمکې یې د آمو سیند اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سږنیو ورښتونو د آمو سیند د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې ځمکې یې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د آمو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د آمو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال آمو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه ځمکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهاو جریب ځمکې چې دا خوانه دې خوا ته اوښتي دي، د چا ځمکې نورو ته اوښتي دي، د چا ځمکې سیند ویوړلې، بېخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید همداراز وایي چې د آمو سیند اوبه جګې شوي او که یې چارونه شي نور ځمکې به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي له کبله ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سینو اوبه چې دي نن سبا بېخي را ډېر شوي دي او ځمکې ډېر زیات تخریب دي. څو کارونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سیند نه خلکو پکې خوارۍ وکړلې، آباد یې کړلې، هغه بېرته سیند لاندې کړي دي او لګیا دي نور هم پسې وړي. اندر دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د آمو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چې په پام کې ونیول شوه او یو لړ کارونه وشول، خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د آمو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوي استحکامات اوبه وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکي نورالله طالب چارواکو غواړي چې د آمو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډېر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند آمو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دی او بوله مشکلات سره مخامخ دی باغونه د منځمه کې نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زر تزر خپل کې زر تزر د کار بلاله تواچول شي کارونه وسی.
د بلخ ولایت د شورتی پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی مځکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولی دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیز مځکه یې ور ویجاړه کړې ده. سرژنی ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز له لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی. په عین حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي هم شکایت کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار له نشتوالي او ستونزو او حتی ګواښونو سره مخ دي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نه سو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تم دی اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبی الله د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو منګه په شکی باندې راغلی او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو زه سخت په منګه باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې دي. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. د تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې شپاړس ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2013 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کانګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغلی هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند د کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د 2023 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سه شنبې په ورځ په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له تیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د ښوونکي، پخوانی پوځي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه ښاغلی والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنیو لپاره ډیر څه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې شپېته کلن والز یو پخوانی ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د ښځو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولستن د میزوری په سنت لوئیس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمه ده چې ښاغلی والز د اګست په 19 د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نوماند شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډي ونز سره سیالي وکړي. ونز هم پخوانی پوځي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د ډیموکراتانو غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. ښاغلی بایدن په خواله رسنیو کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي تر حکته کړې شوې ده. ښاغلی حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړې ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
ښه به دا وی چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلې، نو بیخي به دا تجاران د جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته مشکل نه وي. نو دا به یو ښه خبره وی چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي، بندر کې د غټ تجاران نه اوس دا دغه اخیستل کېدلې د کوم مالیه ټیکس چې دی. نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دې نور هم کم کړي، که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي. د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک کم رستورانت ته راځي، موږ له ستونزو سره مخ یو، 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا 2 کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده، اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی.
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیه ترې اخیستل کېږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن می په ورځ په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه، پخوا 0.6% وه، اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو، رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه، خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل، خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمېر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر خزینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي. دوی وایي اسلام دوی ته دا حق ورکړی خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي. یو شمېر دیني عالمان وایي ښځې د اسلام له نظره شرعي د میراث حق لري او ورونه او نور د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق یې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا یو کال ستا جنگیږي داوی دی نه مې کور ته رڅي نه کور ته ورڅه مشکل مې دا دی چې
دا شیرینګله ده د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. دا وایي له تېر یوه کال راهیسې د خپلو وروڼو سره په دعوا بوخته ده چې د خپل پلار څخه په اورپاتې میراث کې خپله برخه ورڅخه واخلي، خو وایي هغوی د دوی حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه مې میراث حق نر کیوي زتی ز خپل هم ضرورت توغه ورته لارم چې ورونه نه خپل میراث حق واخلم ورونه مې نر سغهږي خپل حق مې نر کیوي. دا یو کال ستا جنگیږي داوی دی نه مې کور ته رڅي نه کور ته ورڅه مشکل مې دا دی چې وضع مې ښه نه ده. د همدې په باره کې زه ورته هغه کیږم چې ما میراث حق راکوي هغه یې دی نه راکوي، ښه مې ژوند ته ګورم چې ضرورت لارم.
مریم چې میړه یې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل سوی او اوس د خپل کور سرپرسته ده، دا وایي ورونه یې د خور په سترګه نه ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ورکوي.
موږ په دې غریبۍ کې ناست یو، دا د کوټې مو ګوره د صدر ما د خبره یوه بله باندې زړه سره چاته پلاستیک چاته دغه خپله دور نه مړه شلو دا مشر ورور دی ما ته بېخي نظر نه کوي. دا زما خور ده کوچر تنتر لور ده کومه عمه لور ده دکان نه پوله پټه هسې کوم راسونه کو دونه کونډه شلو به سنا زه ولې بچي نه قوار ولی خدای ته وګوره بل څوک راسه کوي هغه له قار ورځي دا پاک جامې غوندم هغه له راه ورځي وایي دا پاک جامې ولې غوندې ته کونډه.
د طالبانو مشر مولوی ملا هیبت الله اخندزاده د خپل حکومت په لومړي ورځو کې ویلي و چې هیڅوک ښځې د خپل میراث له حق څخه نسی محرومولی، خو افغان ښځې نه یوازې د میراث له حقه د محرومېدو خبره کوي بلکې یو شمېر ښځې شکایت کوي، وایي که له ورونو د میراث حق وغواړي پلارګني اړیکه ورسره ختموي. نو دوی که څه هم اړې وي خو تر میراث له پلارګني سره تګ راتګ غوره ګڼي. ځینې کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کېږي چې خلک له خویندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګې پټوي. د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل نذیر احمد وایي
علت دا کېدای شي چې موږ خاص د ښځو ته په هغه نظر یا هغه حقوق موږ نه ورکوو. ورته د علمیت کموالی دی، د علمي سطح ډېره ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې، د حقوق په دې خاطر نه ورکول کېږي په جامعه کې. د دې دود او دستور چې کوم یو راپاتې دی، مثلا یوې کورنۍ نه دی ورکړی حقوق، د بل کورنۍ هم د هغې پر طرزالعمل باندې هغه مخکې ځي یو دود په شکل باندې سپاتې.
دا چې د اسلام له نظره ښځو ته د میراث د حق په اړه څه ویل سوي دي، له دیني عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جومات د پخواني امام امام وزیر محمد حسین څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی حسین وایي په اسلام کې د ښځو پر میراث ډېر ټینګار سوی دي، خو دا چې زموږ په ټولنه کې ښځو ته دا حق نه ورکول کېږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بې خبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي.
اسلامي شریعت لکه څنګه چې نارینه وو ته حق دی میراث ورکړی دی، ښځو ته هم حق دی میراث ورکړی دی. شریعت اسلامي کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی. ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن عظیم شان کې بیان شوی وي، دولس کسان دی، دولس کسان زنه اته ښځې دی او څلور نارینه دی.
د ښاغلی حسین په وینا یو له هغه علتونو څخه چې نارینه ښځو ته د میراث د حق له ورکولو څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکولو په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، له اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو بې خبري ده، ځکه هغوی فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغوی ورور او پلار یې وایي سم دي. په همدې خاطر ډېر ځله ښځې د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه بې برخې پاتې کیږي او یا هم ډېره کمه برخه ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلمن ولایت مجول سوالی زست سر پتہ جغس پیغام کی اما انو زما دغه پیغام دې در لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دې په هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به متریک شوبې په لاس کې دی یا د متریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناخته وي یا ورسره پیژني یا یو څه وویسته ولري، نو د هغو کسانو کار ژر د ژره خلاصوي. هغه وویسته وشی چې نه لري هغه پکر د ورځ ورځ ورته ناس پاتور ته ناس وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماس کړي خپل ځان د بایومټریک ته شوبو سره ورسي دلته شپو ټلو کې شپې پکې پر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي ځاینو جایدادونه اعلان شو چې دغه سپات دي به سرپرسته.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ټول سلام نور اندی کوم رسانه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر ده چې د اول په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې د اسوی دي او د خدای پاک جنت مو پنس کی او ژوند د خدای پاک صبر ورکي نو رښتیا هم دلته د کلیم بدون د وجه څخه یو خدای د ست خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر او بل کوم خلک چې په بسګروي اخته دي حکوم څه څه دې کړلې هغه هم لمن زولا شنو خلک ډیر سخت نه ورن سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی.
ستاسو پیغام